السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو د یو ساعت خبرونه تر ډیره د ازادۍ د رادیو مجلې پروگرام لپاره ځنګړې شوې د راپورونو لنډه برخه هم لرو خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي په کابل کې د دوشنبه ورځې برید غندلای دی ټام ویست بیگانه وخته پر ایکس شبکې په یو بیان کې لیکلي چې متحد ایالات د دې تروریستي برید له ټپیانو او هغوی سره چې خپل عزیزان یې له لاسه ورکړي خواخوږي څرګندوي په دې خونړي برید کې د طالبانو د امنیتي چارواکو په وینا لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او دیارلس نور ټپیان شوي دي او پرای د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې منلې ده داعش په یو بیان کې چې د دې ډلې اړوند اعماق خبری آژانس خپور کړی ویلی دی دا برید د کابل په قلعه بختیار سیمه کې پر هغو مستنتقینو او کارکوونکو چې کار ته روان و د دې لپاره کړی چې د طالبانو د حکومت په زندانونو او په ځانګړې توګه د بګرام په بیا رغول شوي زندان کې د بندیانو غچ واخلي په پاکستان کې د امریکا سفیر ډونالد بلوم د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر اسحاق ډار سره د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کړې دي پاکستاني رسنیو د دې سفارت د یو بیان په حواله ویلي چې په دې کتنه کې په پاکستان کې د 1.5 میلیون بې اسناد افغان کډوالو د خوندیتوب په اړه خبرې وشوې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي خو متحدو ایالاتونو له دې مخکې له پاکستانه د کډوالو د جبري ایستلو د بهیر له پیلېدو سره د هغو افغانانو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه چې امریکا ته د تلو لپاره هلته انتظار بسي د امریکا د کانګرس د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن احضار کړی او ویلی دی چې نوموړی د 2020 کال د اګست په میاشت کې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه د توضیحاتو لپاره دې کمیټې ته نه دی حاضر شوی د یادې کمیټې مشر مایکل مکال د احضار په مکتوب کې ویلی دی چې بلینکن که د سپتمبر په 19 د کمیټې پر وړاندې خبرو ته حاضر نشي نو جرګې ته به بس په کوي تورن شي د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر په ځواب کې ویلي چې بلینکن په هغو نیټو چې غوښتل شوی و وخت نه درلود خو هغه وړاندیز کړی چې مناسبې بدیلې نیټې ورته وټاکل شي میلر زیاته کړه چې بلینکن د دې موضوع په اړه د توضیحاتو لپاره څه باندې 14 د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته حاضر شوی دی په امریکا کې د راروانې نومبر میاشت کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله یو ځل بیا توده شوې ده د هغو قضایي اسنادو له مخې چې پرون خپره شول متحدو ایالتونو د حماس ډلې مشران د تروریستي حملو په څو مواردو تورن کړي دي حماس ډله مخکې له دې هم د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي ډلې په توګه پیژندل شوې د امریکا لوی څارنوال میریک ګارلند ویلي دی چې د حماس مشر یحیا سینوار او د دې ډلې د سیاسي برخې مشر اسماعیل هانیا چې په 13 جولای میاشت کې په تهران کې ووژل شو د هغو تروریستي حملو لپاره د موادو د برابرولو لپاره په پلان جوړولو تورن شوی چې خلک یې وژلي دي ښاغلي کارلند زیاته کړه چې دا سند د هغو هڅو یو برخه ده چې هدف یې د حماس ډلې د عملیاتو د بیلابیلو اړخونو په نښه کول دي د ګارلند په وینا سنوار او د حماس ډلې نور مشران د اکتوبر د 1 د حملې په ګډون د 13 لسیزو په تاوتریخوالي کې په لاس لرلو تورن دي حماس ډلې د 2023 کال د اکتوبر په 1 د اسرایلو پر جنوب برید وکړ په دې برید کې نږدې 1200 اسرایلیان چې ډیری ملکي وګړي وو ووژل شول او 250 نور برمته شول د غزې په تړانګه کې د اسرایلو د 13 میاشتو په ځوابي حملو کې بیا لسګونه زره فلسطینیان وژل شوي دي او د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوری پال ګوند کاندید ډونالد ترامپ وایي داسې یو پلان یې چمتو کړی دی چې په انتخاباتو کې د بریا په صورت کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسېدو تضمین کوي ترامپ چې له خپلې سیالې د ډیموکرات ګوند له کاندید کاملا هاریس سره اوږه په اوږه سیالۍ ته دوام ورکوي پرون په یو پودکاست کې د خبرو پر مهال وویل که انتخابات دای وګټي نو د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو معامله به وکړي خو نوموړي زیاته کړه چې د دې پلان جزئیات اوس ځکه نشي افشا کولی چې د ده په ټکو بیا به ناکام شي میرمن هاریس بیا پر ښاغلي ټرمپ انتقاد وکړ چې په 2 ورځو کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو ژمنې کوي خو دا نه وایي چې دا کار به څنګه کوي زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري قدر منوریدون کو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي خو له هغه مخکې لانډه خبرې برخه لرو.
در دې شیبي د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی راپور ورکونکي ریچارډ بنټ وای سیمته د دې لپاره سفر پیل کړی دی چې د افغانانو په ګډون له مختلفو لورو سره په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه خبرې وکړي. ښاغلی بنټ چې طالبانو افغانستان ته لتلو منه کړی دی وایي د غلیدنې کتنې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا راتلونکي غونډې ته د تیاریو لپاره ترسره کیږي. په جنیف کې د افغانستان د دایمي استازولۍ یو مسؤل ازادۍ رادیو ته ویل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا به په خپل راتلونکي غونډه کې لښکېلو لورو وغواړي چې په افغانستان کې له بشري حقوقو د سرغړونو پر وړاندې سخت میکانیزم رامنځته کړي. په دې اړه نور حل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکي ریچارډ بنټ وای په ترکیه کې له څو ورځو ګټورو خبرو اترو وروسته اوس په قطر کې د یو له مختلفو لورو سره په افغانستان کې د بشري حقوقو د روان وضعیت په اړه خبرې کوي. ښاغلی بنټ د دوشنبه پر ورځ په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د قطر د شاهي متحدو خدمتونو د دفاعي او امنیتي مطالعاتو د انسټیټیوټ له رئیس او د قطر د عامه پالیسۍ د کالج له استاد سلطان برکت سره په افغانستان کې د روان بشري وضعیت د وړاندې تک د ممکنه لارو او هم په دې اړه چې له کومې اغېزمنې لارې کېدای شي د افغانستان د خلکو ملاتړ وشي رغونکې خبرې ترسره کړي. نوموړي ویلي چې د سیمې له هیوادونو په کتنه کې له مختلفو لورو افغان میرمنو او نارینه وو او همدارنګه له کارپوهانو او دولتي چارواکو سره په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خبرې کوي. د هغه په خبره د غلیدنې کتنې راتلونکي اونۍ په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 50مې غونډې لپاره د تیاریو په ترڅ کې ترسره کوي. ریچارډ بنټ چې طالبانو افغانستان ته لتلو منه کړی او هغه په ناوړه تبلیغاتو تورن کړی په خپل ټویټر پاڼه کې د طالبانو پر دغې پرېکړې د خواشینۍ څرګندولو تر څنګ ویلي چې د افغانانو د بشري حقونو د ساتنې او دفاع په برخه کې ورسپارل شوی ماموریت نه بدلیدونکی دی. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو اړوند سختو پالیسیو ته په پام چې په وروستي یو فرمان کې په عام محضر کې د ښځو په لوړ غږ هم بندیز لګولی پر طالبانو په کور دننه او بهر فشارونه زیات شوي چې له خپلو دغو سختو پالیسیو لاس واخلي. په دې ترڅ کې د سویس په جنیو ښار کې د افغانستان په دایمي استازولۍ کې چې تر اوسه یې چارې د افغانستان د ړنګ شوي حکومت چارواکي سنبالوي مشاور او د بشري حقونو د برخې مسؤول محب الله طیب وایي نړیواله ټولنه او نړیوال سیستم باید په افغانستان کې له بشري حقونو څخه سرغړونو ته متناسب ځواب ورکړي او که دغه ځواب هر څومره ځنډیږي د ده په خبره طالبان هماغومره زړور کیږي چې د خلکو له بشري حقونو څخه سرغړونې زیاتې کړي. خغلی طایب بیگا ازادي راډیو ته وویل چې دوی به په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا پر روانه غونډه کې ټولو ښکېلو لورو ته پر دې مسلې ډېر ټینګار وکړي.
بعد از 30 سال آیا شورای حقوق بشر
آیا لدری کال وروسته د بشری حقوقو شورا غواړي چې د افغانستان مسله یوازې د زنګړی راپور ورکونکې لدارې تعقیب کړي؟ آیا حاضر ده چې یو ګام وړاندې واخلي او د زنګړی راپور ورکونکې چې افغانستان ته هم له سفر څخه منع شوی ترڅنګ یو برتر میکانیزم رامنځته کړي چې وکولای شي د بشری حقوقو څخه سرغړونې په درست شکل مستند کړي او فرصت برابر کړي چې موږ هغه کسان چې دغه فرمانونه او احکام صادروي او هم هغوی چې په تطبیق سره شپه او ورځ د خلکو د رابر او تکلیف او د هغوی د بشري حقوقو د نقض سبب کیږي وکولای شو یو ورځ هغوی محاکمې تراکاګو ترڅو د عدالت په وړاندې حساب ورکړي
قابل عدالت پاسخگو باشن.
په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د طالبانو سخت چلندونه په تیرې د ښځو او نجونو په وړاندې چې هغوی له شپږم ټولګي لوړو زده کړو په ډیرو دولتي ادارو او نه دولتي موسسو کې کار کول منه کړي یو له هغو اساسي مواردو ګڼل کیږي چې نړیواله ټولنه د طالبانو سرپرست حکومت چې له پایلې څخه باندې درې کاله وزي په رسمیت ونه پیژني.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته
په کابل ښار کې د ورستی ځانمرګي برید د قربانیانو یو شمیر کورنۍ د طالبانو له حکومت غواړي چې د خلکو او ملکی کارکونکو امنیت ونیسي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دې پیښې قربانیان د څارنوالۍ مسلکي کډرونه وو. د دغه ځانمرګي برید د دوشنبه ورځې په مازدیګر په کابل کې د لوی څارنوالۍ پخوانۍ ودانۍ مخې ته چې اوس پکې د طالبانو د مشر د حکمونو او فرمانونو د تعقیب ریاست دی ترسره شو. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
هغه یو مسلکي کادر وو، یو متجرب کادر وو.
سمیر انگار د افغانستان د لوی څارنوالۍ د دفتر د پخوانی او د طالبانو د مشر د حکمونو او فرمانونو د تعقیب او اجرا ریاست د اوسنۍ ودانۍ مخې ته د دوشنبه ورځې په ځانمرګي برید کې د وژل شوي څارنوال نقیب الله وراره دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې ترې نقیب الله 95 کلن وو او په کابل کې د یوې وکسیزې کورنۍ مشر وو چې په دې اداره کې یې دنده درلوده. هغه د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د خلکو او ملکي کارکوونکو امنیت تامین کړي تر څو د دغه ډول خونړیو پیښو مخه ونیول شي او تکرار نشي.
زما تره سارانوال صاحب حاجي نقیب الله خان هم شامل و، هغه 95 کاله عمر درلودل او څو لسیزې کېدل چې په مختلفو اداراتو کې مصروف و او افغان ولس ته خدمت کول او په غم کې ټول قوم محزون دي.
د غزان مرګي برید دوشنبه د لوی څارنوالۍ د پخوانی ودانۍ مخې ته چې اوس د غزای د طالبانو د حکومت د مشر د حکمونو او فرمانونو د تعقیب ریاست په نوم یادېږي د کارکونکو د رخصتۍ پر مهال شوی. د کابل د امنیه قومندانې ویاند خالد صدران رسنیو ته د یوې خبر پاڼې په لیږلو سره ویلي چې په دې چاودنه کې د یوې ښځې په ګډون شپږ تنه وژل شوي او 13 نور ټپیان شوي دي. خو په دې پیښه کې د وژل شویو کسانو په اړه د ځینو رسنیو لخوا خپاره شوي راپورونه او انځورونه ښیي چې د دغه ادارې د کارکوونکو په ګډون د وژل شویو کسانو شمیر 14 تنه دی. د رویټرز خبری اژانس د راپور لمخې دایښ ډیسیژن می پورس لدغه برید یو ورځ وروسته په ټلګرام کې ویلي چې د دې ډلې یو غړي خپل چاودیدونکو واسکټ ته چاودنه ورکړي او د آی کړي چې په دې پیښه کې تر 45 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. د غبرید د افغانستان او بهرنیو چارواکو خبرګونونه راپارولې دي. د افغانستان بخوانی ولسمشر حامد کرزی په خپل ایکس پاڼه د غبرید غندلای او د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي خودلې. د افغانستان د تیر جمهوری حکومت د پارلمان غړی فوزیه کوفی په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې په دې پیښه کې زیات شمیر هغه بیګنا خلک وژل شوی چې د دین د ساتنې تر نامه لاندې د واک ترلاسه کولو د مبارزې قرباني دي. په افغانستان کې د برتانیې د سفارت شارز دافیر رابرټ ډیکسون په کابل کې د دوشنبه د ورځې پیښه یو وحشتناک ترهګریز برید بللی او ویلی دی چې افغانستان د لسیزو تاوتریخوالي وروسته سولې ته اړتیا لري او زیاته کړې ده چې دوی ترهګری په ټولو بڼو غندي. دا برید په داسې حال کې شوی چې طالب چارواکو تل په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت خبره کړې او خلکو ته په دې اړه ډاډ ورکړای. خو د امنیتي چارو یو شمیر پوهان په کابل کې د دوشنبه ورځې برید ته په اشاره سره طالبان د امنیت په ټینګښت او د دا ډول بریدونو په مخنیوي کې پاتې راغلي بولي. لډلې یې اختر راسخ ازادي راډیو ته وویل
تاسو چې طالبان ادا کوي ادا وایي چې ټول سرتاسري امنیت دی. داعش سیمه کې د امنۍ چتر لوی کړای دی ور کړای دی او داعش او د پاکستان استخبارات ډېر برلاسته دی د افغانستان د نظامی او سیاسي وضعیت پر همول بلادرسته. نو بنان زویلای سم طالبان نشي کولای امنیت تامین کړي.
دا په داسې حال کې د چې 13 اونۍ د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت لوی درستریز فصیح الدین ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په نامه خبری کانفرنس کې دا وکړه چې داعش په افغانستان کې ځپل شوی او فعالیت نه لري. تر دې وړاندې د داعش خراسان څنګه په کابل او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د هغو بریدونو مسولیت منلی و چې لسګونه ملکی وګړي یې وژلي او ټپیان کړي دي.
قدر منوریدونکو شیبه ورسته د ازادۍ رادیو مجلې پروگرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی پیلېږي. خو له هغه مخکې یو رستای راپور لرو چې نړیواله مسله ده. اروپایی ټولنې په دې اړه چې منګولیا ولې د روسیې ولسمشر وننیو خوشنی څرګنده کړې. ولادیمیر پوتین چې د جرمونو نړیوالې محکمې د اوکراین د جګړې پر سر د نیولو حکم صادر کړی، پرون د منګولیا پلازمینې اولان باتور څخه د لیدنې په ترڅ کې د هغه هیواد له ولسمشر او نورو چارواکو سره ولیدل. نوریاس نوری او د موضوع تفصیل.
اروپایی ټولنې پرون سیشن به پر منګولیا انتقاد وکړ چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د نیولو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې یا آی سی سی چې دا هیواد هم غړیتوب لري حکم نه دی عملي کړی. اروپایی ټولنې په یوه اعلامیه کې په دې اړه خواشینی څرګنده کړې او ویلي دي منګولیا چې د روم د منشور چې پر اساس آی سی سی رامنځته شوې غړی هیواد دی، د خپلو مسؤلیتونو له مخې د پوتین د نیولو لپاره د دې محکمې حکم نه دی عملي کړی. پوتین د سیشن به د ورځې وختي د منګولیا پلازمینه اولان باتور ته د سفر پترس کړی دی. هیواد له ولسمشر اوخنا خورل سوخ سره وکتل. دا د 2023 کال د مارچ له میاشتې راهیسې چې آی سی سی د پوتین د نیولو حکم صادر کړی، اول ځل دی چې نوموړی د دې محکمې یو غړي هیواد ته سفر کوي. د آزاد اروپا آزادی رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخې د جرمونو نړیواله محکمه د 2023 کال د فبروري له میاشتې راهیسې چې پوتین پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل امر ورکړی او روسیې د اوکراین له اشغال شوو سیمو په غیر قانوني توګه ماشومان روسیې ته لیږدولي په تعقیب پسې ده. د منګولیا د حکومت یو ویاند وویل چې پوتین ځکه نه شنی ویلی چې دا څه باندې 3 میلیونه نفوس لرونکی هیواد چې له روسیې او چین سره ګډې پولې لري د روسیې پر انرژۍ متکی دی. منګولیا د التیا ورلد تیلو 95% محصولات او څبان د 40% برېښنا له خپلو نږدې ګاونډیانو واردوي چې د دې ویان په خبره هغه د هیواد بقا لپاره ډیر مهم دی. د منګولیا د حکومت دی ویان همدارنګ ویلي چې هیواد تل د ډیپلوماتیکو اړیکو په برخه کې یو بې پرې پالیسۍ مخته وړي چې هغه تر ننه پورې د دوی په رسمي اعلامیو کې څرګندېږي. د منګولیا چارواکو د اولان باتور په نړیوال هوایي ډګر کې د پوتین لپاره سره غالۍ غوړولې او په زیرایي ګارډ هرکلی وکړ. پوتین چې د شپې له خوا د روسیې له تواسیمې اولان باتور ته رسېدلې، د منګولیا ولسمشر هغه تر حکومتي ماڼۍ پورې بدرګه کړ او مخکې له دې چې د تړلو دروازو تر شا غونډه ترسره کړي، دواړو د دې ماڼۍ په انګړ کې د چنګیز خان مجسمې ته درناوی وکړ. د راپورونو له مخې دواړو مشرانو اولان باتور ته د الوتنو د تیلو د اکمالاتو او د منګولیا د برېښنا د تولید د دستګاهو د نوي کولو لپاره قراردادونه لاسلیک کړل. دا په 5 کلونو کې منګولیا ته چې په 2003 کال د جرمونو له نړیوالې محکمې سره یو ځای شوی د پوتین لومړی سفر دی. لویدیځو سازمانونو او چارواکو منګولیا ته له رسېدو سره سم د پوتین د نیولو غوښتنه کړې وه. د اروپایي کمیسیون ویاند نبیله مصرالی ویلي لکه د نورو هیوادونو په څیر منګولیا هم حق لري چې خپلو ګټو ته په پام نړیوالو اړیکو ته پراختیا ورکړي، خو د پوتین په اړه د جرمونو نړیوالې محکمې د هغه د نیولو حکم صادر کړی و.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم. د جنید شریف د بنسټ د شعر جایزه اعلان شوه.
خپل پیژندنه کې د دقیق قضاوت څوک نشي کولای، نسبی وی قضاوتونه.
په دې خبرونه کې د جایزو ګټونکو معرفي کوو او د وی ګټونکو شعر لرو. د یو کتاب په اړه باوري
په دې اثر کې د دې پدیدو میکانیزمونه واضح بیان شوی دي چې موږ ولې سترس لرو، استراب او ویره مثلا له کومه اولی پیدا کیږي.
د هلمند د نادلی د ادبی بهیر کلیز سره لمانس
او تر دې دمه په نه امکانات او د ستونز سره سره خپل دغه ډول سکالا پوره کړل.
او په دې خبرونه کې له خوسته د داسې مشاعري حال درکو چې د بیلابیلو ولایتونو لیکوالو او شاعرانو په کې ګډون کړي. کیسه هم لرو.
له پښو سره یې زوړ پلاستیک ورغړېده، د دسلو شانو چینې به کله ورو کله له حدن ورسي.
د خبرونې په پیل کې افغان شاعرانو ته زیری لرو. د استاد جنید شریف د بنسټ لوري د پښتو شعرونو غوره جایزه اعلان شوې. د دې جایزو په اوله کټګوري کې یو جایزه کاملې عزیزي اخیستې، بل قیس هاشمی ته بیل شوې ده. د دې هرې جایزې ارزښت 500 امریکایي ډالر دی. په دوهمه کټګوري کې تقوا برهان شکوری او اسدالله نیازی ته جایزه اختصاص شوې دي چې هر یو 300 ډالر ارزښت لري. د آزاد شعر جایزه هم 300 ډالر ده. چې زمزمی غزل تبیل شوی. ځانګړي $100 جایزه کامران احمد زیتا او $1000 لویه جایزه د پښتونخوا منل شاعر رحمت شاه سایل ته اختصاص شو. د استاد جنید شریف د منسټ په نوښت لتیرو دریو کلونو راهیسې دا جایزه ورکول کیږي. د جایزې د انتخاب لپاره یو هیئت ټاکل شوی دی چې غړي د افغانستان په شمول د نړۍ په څو مختلفو هیوادونو کې ژوند کوي او هر کال چې کله دې بنسټ ته شیرونه استول کیږي دا پلاوی د آنلاین غونډو لارې چیړي، بحثونه پرې کوي او بیا شیرونه انتخابوي. د دې بنسټ د پروسه کال لومړی جایزې ملالی کلیوالی او نسیم ایثار ګټلې وي. عارف روان، جولی لمن او شیبه گهیزه نور گتون کیو او د 1402 کال فوقلاده جایزه د افغانستان استاد شاعر پیر محمد کاروان ته ورکړل شو. وړم کال 15 کسان د دې جایزو مستحق وګڼل شو. د دې جایزو گتون کې په تیرو دریو کلونو کې د جوري پلاوی لوري غوړه شوې دي. کله چې ځانګړی هیئت د جایزو وړ کسان ټاکي نو په خپل جنید شریف چې د امریکا د متحده ایالاتونو په جورجیا ایالت کې د ادبیاتو ډاکټر دی، د یو استاد شاعر او د ادبیاتو د استاد په صفت د پلاوی له پریکړو تر څه بریده راضی دی. له دوی اورو.
یو پروسه شروع شوې ده او دا پروسه په خپل کار کې زم نه غواړم چې څه پکې دخالات ولرم، خو ته تشویق زکوم او تر اوسه زه راضی یم.
تاسو وایئ چې تاسو مداخله نه کوي. کله چې څوک مداخله نه کوي طبیعي خبره ده چې په ځینو مواردو کې ممکن سلو په سلو کې څوک راضي نه وي. تاسو تر څه حده پورې راضي یاست؟
زه د قضاوت مسله خو په دې باندې زه پوهیم چې په خپل پیژندنه کې داسې دقیق قضاوت څوک نشي کولای، نسبي وي قضاوتونه. نو زه چې ګورم قضاوتونه خدي دغه شخصیات باندې په ذهني معیارونو باندې بنا نه دي، په عيني معیارونو باندې بنا شوي دي. کله کله دي خواخوا سړی دغه کیږي، هر قاضي چې هر داور چې وي دي خواخوا حدسول کیږي، خو ما داسې برداشت نه دی کړی چې هغه معیارونه دغه شوي وي.
په دې جایزو کې په تیرو دریو کلونو کې ځینې تغییرات راځي کله نا کله. مثلا سږ کال د آزاد شعر لپاره هم جایزه بیله شوې ده. د دې تغییر علت څه دی؟ یعنی آیا د جایزو انتخاب د شعر انتخاب سخت دی چې مجبور شوي چې آزاد شعر مو تر بیل کړی دی او که څنګه؟
نه، دا د دې سیالۍ اصلي هدف همدغه هڅول او تشویق دی. نو مونږه متوجه شو د داورانو نظر هم دا و چې ولی پښتو شعر تر اوسه په دې کلاسیک فورم باندې دغه ډېر پابند پاتې شوی دی، په غزل او په دغه باندې په مثنوي او په دې باندې. او آزاد شعرونه دومره زیات نه راته مونږ ته داورانو ته. نو بیا د دې لپاره چې دغه تشویق وشي مونږه دا یوه جایزه د دې پنځو نه یوه جایزه مختصه کړه آزاد شعر ته.
دا ځل یو بل تغییر دا دی چې د کوزي پښتونخوا شاعر رحمت شاه سایل ته مو هم یوه جایزه بیله کړې ده. دغه فکر هم داورانو سره پیدا شو او کنه تاسو مور سره هم نظر وي
په دې کې چې دا د کوزي پښتونخوا شاعران پکې شامل شي؟ دا زما نظر هم دی او د دوی نظر هم او د داورانو نظر هم دی. او اصلا خو داست دا خپل سیاله باید مشترک وي، خو چون کې سیاله او کې تشویق لمړنۍ دغه دی هدف دی، نو موږ وختل چې دا سیاله دی پاتې شي یوازې افغانستان ته او دغه دا د پښتو د شعر عمومي او د ستاینې جایزه مشترک وي.
استاد جنید، په دې تیرو دریو کلونو کې مختلف ځوانانو د ستاسو جایزه ترلاسه کړې ده. په افغانستان کې نجونو هم پکې جایزې اخیستې دي او هلکانو هم پکې جایزې اخیستې دي او نارینه او ښځینه جایزې اختصاص شوې دي. که په دې تیر درې کلن بهیر کې ستاسو نظر د نقل نظر واخلم. څنګه تاسو څه فکر کوئ چې شیرونو وعده کړی دا او کنه په خپل حال پات شي؟
دې پوښتنې جواب نشم درکولای. ذهنی داسې ما ته ښکاري چې هغه لږ تماسونه چې څوک ما سره نیسي دا غو په بنا دغه صحت سوال شم چې یو څه هغه زبم د جایزو کړی وي، خو دې لپاره بیا تحقیق پکار دی، نو هغه تحقیق ما نه دی کړی.
تاسو چې دا کوم شیرونه تر اوسه پورې کتلي دي ځوانانو، تاسو څنګه ارزیابي کوئ؟
ولا زه خو خوشبینه یم، ما ته ډیر دغه نه یوازې په خپله دا شیرونه بلکې دغه نهضت دغه حرکت د شیرونو په خوا او د شیرونو د ودې په خوا دغه نهضت ما ته ډیر دغه ښکاري، ډیر مثبت ښکاري. زه خوشحاله یم ترې.
له استاد جنید شریف څخه په مننه. اوس د دوی د بنسټ د سشت کال د لومړي جایزې د ګټون کې کامل عزیزی یو شعر.
رنگ دی وطن رنگ دی ټول عالم کړه ورته شا بابا، چیرته یې میرویس نیکه پاڅه احمد شا بابا، ندی ستا لذات سی وطن او معشوقه پریږدي، تا ته تر جنت ګرانه و ځمکه او هوا بابا، دوه اویا دی نوی یو باور ستا ملګری کړه، دوه اویا دی نوی یو باور ستا ملګری کړه، ځی دی بیا حسین په طرف د کربلا بابا، رنگ به ماڼۍ کړم د خیالونو پر باغی فکر، رنگ به ماڼۍ کړم د خیالونو پر باغی فکر، ځم در نه ځنګلونو ته ته زاړه د بودا بابا، توره د بې ننګ پښتنو په ننګ تړلې چا، بس چې د وطن په غرو پرتنه وای بلا بابا، هی د پښتنو زلمو خولې پاته دې زارۍ تسوې، بل کلي ته مه لېږه زما د لیلا ورا بابا.
له کامل عزیزی څخه مننه کوم چې دا شعر آزادي راډیو مجلې ته را لېږلی وو. په دې خبرونه کې وړاندې هم د هلمند له نادعلي د یو بهیر دولسمه کلیزه په ګډه لمانځو، او هم د خوست اسماعیل خیلو او مندزویو د ټنغر د پنځمې کلنې مشاعرې راپور لرو. خو له یوې خبرتیا وروسته د یو کتاب په اړه، د یو نوي کتاب په اړه.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
د پاسز رونه پولا د ماسخه کتاب په روسیو کې په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي چاپ کړ. د دې کتاب مؤلف ډاکټر عیسی ستانگزی په خپل فیسبوک کې لیکلی دی کچرته د پاسز رونه پولا د ماسخه کتاب په حوصله ولولې هم به مو زړه پوست شي هم به مو ماسخه پولا دي شي. شغل ستانگزی زیاتوي چې د خپل کتاب لپاره تبلیغ نه کوي، خو دغه نوی اثر داسې د تشکاری چار افغان ته لوستل ضروری دي. شغل ستانگزی ازادی راډیو ادبی مجلې ته وویل چې دا کتاب د خپل علمي تجربو او د غراس د سکاندیناویا د معتبرو کتابونو او علمي پانو د سرچینو په اساس لیکل دی. د کتاب د محتوا په اړه دوی زیاته کړه.
دا کتاب ډیر د موضوع د اناتومي یعنی جوړښت څه ډول جوړ شوی دی، فیزیولوژي دندو او د غراس د وده پاکله خبرې کوي، او په بل برخه کې بیا کتاب په دې بحث کوي چې څنګه خپل مغز سالم وساتو او څنګه یو وروزو یا څنګه ورته پاملرنه وکړو.
ډاکټر ستانگزی چې طبیب بستی دی او په دې ډګر کې په ناروی کې کار کوي، په دې نظر دی چې د انسانانو د ډیرو ستونزو اصلي ریشه د سالم بدن او سالم مغز د نشټون له امله دی. هر تکړه انسان پولادي مغز لري او د پولادي زړونو خوندان تل پاسته زړونه لري. د پاسته زړونو پولادي مغز کتاب تر چاپ مخکې د طب بل ډاکټر او بل لیکوال محب زغم کتلی. دوی وی چې د دې کتاب منابع ډېر معتبر دي.
ډاکټر صاحب محمد احساس خانزي د دې اثر د لیکلو لپاره داسې کتابونه د منابع او ماخذو پایس کارول دي چې په ناروې کې ټول منل دي او هلته په پوهنتونونو او په ښوونځیو کې د مومد د درسي یا د درسي کتابونو پایس کارول کیږي. همدارنګ د دې نړۍ له هر ګوټه تازه تر سره شوې څېړنې راخیستي او مطالعه کړي دي. نو د داسې کتابونو لیکل نه اسانه دي او نه د هر چا په واس کې او نه په لږ وخت کې کیږي.
ادبی کتابونه خلق بیا بیا ولولي، مثلا کچیرته څوک د خوشحال بابا کلیات یو ځل سره تر اخیره ولولي، ممکن اونۍ وروسته بیا لاس وروشت کړي او د لوستو لپاره یې ور واخلي. شاید ژوند تر اخیره په کرات ولولي، ځکه چې په هنري اثر کې نوی نوی څه د لوستونکو تر سترګو کیږي او یو شمېر کرکټونکو په دې نظر دي چې له هنر سره حواس تل یو ډول چلند نه کوي. که څوک خپوي له شعر یو ډول خوند اخلي، که څوک خوشاله وي ممکن لې به کیسې چې مخکې هم لوستې ده بل ډول خوند واخلي. حتی زمان خپل اغیز شیندي، سهار ممکن یو شعر یو ډول خوند راکړي، ماښام ممکن څه بدل شي. ساينسي کتابونه هم که په شنه سر لیکل شوی وي هنري ارزښت پیدا کوي. د پاستز رون او پولادي مازغه کتاب تالیف او ترجمه ده. ساينسي اصطلاحات په پښتو کې لښت لرو، نو د داسې آثارو نثر ډیر کله ستونزمن وي. ډاکټر ستانکزی وای چې دې اصل ته د کتاب لیکلو په وخت کې پام کړئ.
که څه هم د طبي کتابونو لیکل یو څه ستونزمن وي، ځکه ځینې اصطلاحات داسې دي چې باید طبي اصطلاحات راواخلي، خو له دې سره سره ما هڅه کړې چې هر هغه څوک چې پښتو لیکل او لوستل کولی شي دغه کتاب ولولي او پرې پوه شي. هدف مې دا و چې انسان یا افغان په دې پوه شي چې د ما بدن څه رقم ده او څنګه زه فکر کوم، څنګه زه اعمال تر سره کوم، څنګه زه باید خپل وجود ته پام وکم، خصوصا مازغو پاکله.
د پاستز رون او پولادي مازغه د کتاب کتون کې محب زغم د دې اثر شبستای او وای چې هم ساينسي اړخ او هم هنري اړخ مهم دی.
په دې کتاب کې لمړی د مغزو جوړښت او د مغزو د مختلفو برخو دندې په ډیره اسانه ژبه تشریح شوې دي. ورسره بیا د زده کړې د تفکر، تخیل، تمرکز، خلاقیت او نور ذهنی فعالیتونو او ملکو میکانیزمونه پکې بیان شوی دی. دا خبرم پکې شوی ده چې انسان خپل دغه ذهنی مهارتونه څنګه ښه کولای شي، مثلا خپل حافظه څنګه ښه کی، تفکر، تمرکز یا د تخیل قوه، حتی په هنر کې د خلاقیت مسله چې هنرمندان څنګه کولای شي چې د خپل خلاقیت بهتره کی.
ډاکټر زغم زیاتوي چې د پاستز رون او پولادي مازغه کتاب په یو برخه کې د ورزنی ژوند مهمه مسلې څېړل شوې دي او دا دومره مهم دي چې پر دې د یو ډاکټر په صفت اغیز کړي.
په دې اثر کې د دې پدیدو میکانیزمونه واضح بیان شوې دي چې موږ ولې سترس لرو، استراب او ویر مثلا لکومه اولی پیدا کیږي، په ډیپریشن، په ډیپریشن یا په جوار خپګان ولې اخته کیږو، او د دې ځوراونکو اختلالونو مخه په څه شي نیولای شو او که په اخته وو علاج څنګه کولای شو. چې رښتیا شي د دې کتاب په لوستلو سره زما خپل د ژوند بڼه لږه را بدله شوه. مسله دا ده چې هر علمي خبره په مخاطب باندې هغه مهال ډېر ښه اثر کوي چې میکانیزم سم تشریح شوی وي او لوستونکی یا مخاطب ور باندې وپوهیږي. مثلا زه د سپورت په ډیرو ګټو باندې پوهیدم، خو هغه دقیق میکانیزمونه نو را معلوم چې مثلا ورزش زموږ حافظه، زموږ تمرکز، تخیل او خلاقیت څنګه ښه کوي، یا دا چې دغه ورزش د ډیپریشن او سترس علاج څنګه کوي. نو په دې کتاب کې چې مې د دې مسایلو دقیق میکانیزمونه ولوستل، اوبه سر را باندې وکړ. اوس په هفته کې دوه درې وارې جیم ته ځم او منظم ورزش کوم او ګټه یې واقعا را معلومه شوې ده.
ممکن د هر ساينسي اثر لیکوال دا هڅه وکړي چې داسې څه ولیکي او چاپ ته وسپاري چې خلک ښه پرې پوه شي، خو هغه وخت دا چاره ممکنه ده چې لیکوال د لیکلو په وخت خپل ټولنې ته پام وکړي چې څه ورته مهم دي، څه ورته مبهم دي او څه ورته پکار دي. ډاکټر ستانک سیوی
هیواد کله بده مرغه زموږ ډیری هیوادوال د خپل وجود د جوړښت په اړه ډیر معلومات نه لري. کله چې څوک د خپل جوړښت د وجود د جوړښت په اړه معلومات نه لري نو طبي خبره ده چې د ناروغي په وخت یا د نورو پیښو په وخت یا د مسلو په وخت اس چلن نو سره کوي چې باید وی کړی. خصوصا مازغه چې ډیر پیچلی او یو خارق العاده ښکارنده ده په دې باید هر څوک یو څه ناڅه پوښتنه وکړي مازغه څنګه کار کوي څنګه فعالیت کوي کوم شان پکې مهم دي او څنګه یو پالنه وشي. د بدن د نورو غړیو په شان مازغه هم پالنه غواړي دغه راز لکه د بدن د نورو غړیو چې مثلا عضلات نور غواړي سړی تمرین وکړي سپورت وکړي مضبوط کړي همداسې مازغه هم د اړتیا لري چې پیاوړی شي کار پیوشي.
ډیر په دې باور دي چې د ساينسي کتابونو لوستل سره لري چې ډیر مهم دي د هنري آثارو په څیر خوندور نه دي. خو د پاسته زړونو پولادي مازغه کتاب د جنو لوستونکو په باور لخوند ډک اثر دی. ځوان لیکوال او مدني فعال طارق وزیر دا کتاب لوسته د دوی نظر به در سره شریک کړم.
دا کتاب په عام فهمه ژبه د مغز په جوړښت دندو او اهمیت تفصیلی معلومات وړاندې کوي. همدارنګه د مزغو د تکیه کول او د شخصیت د جوړونې اړوند هم خبرې کړې دي. د کتابي وخت غنه دادا چې د هر موضوع اول علمی پیژندنه کوي او تر دې ورسته بیا ور باندې بحث کوي چې مثلا څه ډول په خپل ورځنی ژوند کې ورڅخه ګټه واخلو. دا کتاب مرسته کوي چې د ذهني روغتیا او سکون لپاره مهمې او ګټورې لارې چارې وپیژندلی شو. د مغز د قوی کولو لپاره په دې کتاب کې تر ټولو مهمه لار ورزش بللی شوې ده. یعنی هیڅ شاید مغز د قوت او ذهني روغتیا سره د ورزش په اندازه مرسته نشي کولای. یو ځای کې لیکي چې ډیرو زیاتو علمي څېړنو دا خبره ثابته کړې چې څومره فزیکی حرکتونه او منظم ورزش د مازغو په پیوړتیا کې مرسته کوي. هیڅ ډول دماغي فعالیت لکه د متقطع جدولونو حل، شطرنج لوبې، ذهني او د تمرکز د پیوړتیا نور فعالیتونه د ورزش او فزیکی تمرینونو او حرکت په اندازه د مازغو له پیوړتیا سره مرسته نشي کولای. البته دا کارونه خپل غیز لري خو سره په څنګ کې منظم ورزش او فزیکی حرکت پر مازغو مثبت اغیز لري. د غیدات د منطقي دلیل او ساينسي چرنو په اساس شوی ده. د کتاب کې پر ژور خپګان او استراب هم بحث شوی او پر انسان ژور خپګان او استراب مسلتي ګوروني حالت او ژوند ورګډ وډوي. د دې ستونزو لاملونه اول پګته شوی او د هر ستونزې د حل لپاره لومړی باید لاملو پیژندل شي ځکه چې لامل تر څو لمنځ یو نه ستونزه نه حل کیږي. همدارنګ د دې ستونزو د ختمولو لپاره ځینې خلک مختلفې د نشي دواوي کوي چې په اوږد مهال کې دا بیا جانبي عوارض پیدا کوي او د نورو ناروغۍ لامل ګرځي. نو د خپګان، سټرس، استراب د کنټرول لپاره په دې کتاب کې مختلفې طبيعي او ساده لارې چارې تشریح شوي چې پرته له مصرف او زیانونو یې عملی کولای شو، لکه ورزش، لیکوالی، لوبې، پر ځان باور، مناسب خوراک، په حال کې ژوند، خندا کول، ټولنیز اړیکې او ټولنیز ملاتړ یادولای شو چې دا به هر یو جلا جلا تشریح شوی دی. او په هر برخه کې چې کومه ایده شوی ده اړوند څېړنې او ثبوتونه هم وړاندې شوی ځکه اروپوهنه ټولنیز ساينس دی او پر تجربو ولاړ علم دی. نو په کار ده چې د معتبرو څېړنو لپایلو ګټنه وشي او ستنګزي صاحب دا کار هم په ښه ډول کړی دی. د دې ترڅنګ پر شخصیت، خوشحالی، غوسه، ویره، منډه یعنی ورزش پلی تګ او منډه کول، تمرکز، د ماشوم د مغز وده، د خوشحالی درمل یعنی بعضی خلک د ځان خوشحالونې لپاره درمل کاروي چې موږ وړاندې ورته اشاره وکړه چې څومره زیانمن دي. حافظه او خلاقیت هم بحثونه شوی دي. ترڅنګ نور ډیر مهم موضوعات هم پاکستان لري چې واز یو څومو یاد کړل. دا کتاب د مسلکی کسانو او عوام لوستونکو ټولو لپاره اړین دی او زه فکر کوم چې په خپل برخه کې یو نایاب او قوي علمی اثر څخه دی چې هر ځوان ته مطالعه کول بویا.
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري. یوه داسې ادبي ټولنه چې دولس کاله د جګړې په کرشه کې پرله پسې فعالیت وکړ. په هلمند کې د نادالی ادبي او فرهنګي ټولنې په نوم ټولنه چې غړي یې وایي په 1991 لمریز کال کې جوړه کړې او پرته له کوم خنډ د جګړې په لومړۍ کرشه کې دولس کاله پرله پسې فعال ساتلې ده او لا هم فعاله ده. د دې ټولنې غړیو د دغه ټولنې د 12 کلیزې د مانځغونډې پر مهال ازادي راډیو ته وویل په جماعتونو شوانځیو او شخصي مېلمستونونو کې هم مشاعري کړې خو له فعالیته لاس نه دی اخیسته. جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې
کتام په تیرو دوه لسیزو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سلګونه ادبي او فرهنګي ټولنې جوړې شوې خو ډېرې یې د څو کلونو او څو میاشتنی فعالیت وروسته یې د بیلابیلو لاملونو او ستونزو له امله بیرته خپلې غونډې او ادبي ناستې پرېښودې. خو د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د نادلي او ادبي فرهنګي ټولنې د غړو په خبره پرله پسې 12 کالې فعالیت وکړ او لا هم په ادبي برخو کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. د هلمند نادلي ولسوالۍ په تیرو 20 کلونو کې یو نام نه ولسوالۍ بلل کېده چې ډېری وخت به پکې کوڅه په کوڅه د تېر جمهوري نظام د ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې کېدې. د نادلي ادبي او فرهنګي ټولنې او بنسټګر او مسؤول جانان نجات مل ازادي راډیو ته وویل د دوی لویه ستونزه د ځای نشتون دی چې په خبره یې تیرو 12 کلونو کې ډېری وخت په مسجدونو او شخصي مېلمستونونو کې هم مشاعري کړي.
په 1991 کې موږ دا ټولنه پرانستله چې خوشبختانه خپل 12 کلن مزل یې بشپړ کړ او تر دې دمه په نه امکاناتو د ستونزو سره سره خپل دغه 12 کاله پوره کړل. ستونزې مو ډېر دي. ستونزې مو دا دي چې د نادلي ادبي او فرهنګي ټولنې شعري ټولګې چاپ ته اماده دي چې د نه امکاناتو په صورت کې تر اوسه ناچاپه پاتې دي. او همداشان غټه ستونزه د نادلي ادبي او فرهنګي ټولنې دا ده چې ځای نه لري، د ځای د نشتون ضروریږي.
ښاغلی نجات مل وایي د یادې ټولنې له لارې ډېری تنکي ځوانان وروزل شول، د ادب او فرهنګ سره آشنا شول او د ولایت په کچه سیالیو کې لومړي او دویم مقامونه ترلاسه کړل. د نادلي ادبي او فرهنګي ټولنې غړي وایي یادې ټولنې ته په راتګ سره په شعر پوهېدلې او د ادب او فرهنګ له استادانو سره یې اړیکې او راشه درشه ډېره شوې ده. د یادې ټولنې دوه غړي شاعران عبدالجبار مظلوم او محمد اکبر فیروز ازادي راډیو ته وویل
کوم وخت چې د دې ټولنې سره یو ځای شوی ما د پخوا په تلمې په شعرونو کې زیات بدلون راغلی، یعنی ښه سوي دي. او د دې برسېره د ناتخواني په برخه کې هم څه ناڅه زده کړې مې د همدې ټولنې د لارې د دوی د استادانو د لارې ترلاسه کړې دي چې حال دا په هلمند کې لومړی او دوهم مقامونه مې ګټلې دي.
دې ټولنې ته زما راتګ زما په شعرو او شخصي ژوند کې مثبت تغییر راوستلې دي. کله چې زه د دې ټولنې سره یو ځای شوم په هغه وخت کې ما د شاعرۍ په برخه کې مره معلومات نه درلوده. د شعر اکثریت پرمونه مې نه پیژندل، سیلاب مې نه پیژندې، کاپیا مې نه پیژندل، ردیف مې نه پیژندې، خو اوس الحمدلله د شعر په هر برخه کې ډیر معلومات لرم.
د نادلي ادبي او فرهنګي ټولنې د 12 کلیزې د لمانځغونډې پر مهال لیکوال او ژورنالیست حافظ احمد نصرت دا وکړه چې اوس مهال یوازې یاده ټولنه دغه ولایت کې په ادبي او فرهنګي برخه کې فعالیت کوي. کتام د نادلي او فرهنګي ټولنې خړې د زاینشتون او د کتابونو د چاپ لپاره مالی امکانات نه لرل د ځان لپاره جدي ستونزې بولي. خو د هلمند د اطلاعات او کلتور د ګرځندوی امر مولوي سلطان محمد حنیف چې د یادې ټولنې په کلیزه کې ګډون کړی و وویل دوی د هلمند د ټولو ولسوالیو د شاعرانو او ادب مینوالو ترمنځ میاشتنی مشاعرې جوړوي او هم مهاله د هغوی ستونزې هم اوري.
لله الحمد امارت پر اتک سره کم د ادب مینوال چې و هغه سره پاشل سوی و او په لیرو پرتو ولسوالیو کې و دوی انسجام نه درلود. نو موږ بیا دا کوشش وکړ چې دوی موټول سره راجم کړه، هغه په اسلام باندې یو ګروپ ورته جوړ کړي چې هغه د ټولو ولسوالیو هغه د ادب مینوال او د مرکز دم سره راجم کړي دي او ارامیاش په اطلاعات کلتور ریاست کې مشتري مشاعره ورته لرو.
په تیرو 20 کلونو کې هلمند کې د هلمند ادبي بهیر ترڅنګ د دغه ولایت په ناوي، ګرمسیر، مارچي او ګرش کولسوالیو کې هم ادبي بهیرونه فعال وو. خو د دوی لمنځه اوس یوازې نادلي ادبي فرهنګي ټولنه فعالیت کوي.
د نادلي ادبي بهیر د 12 کلیزې پاړه جوړ شوی راپور موریده. د دې ټولنې د دریو شاعرانو د کلام نمونه د دوی په ژغونو کې شاعر جانان نجاتمل
د هشک دریا بیا سمندر ته یو سړی چشدی د مینې دون درانه غم ته خوار زړګی چشدی د لیلا سترګې حسرناکه ج تاثیر هچوي د لیلا سترګې حسرناکه د تاثیر هچوي و ښکل حسن ته بیتاب لیونی چشی دی پر پاک مینه بنو خدا شکر دردار درومی پر سر د یار شمال بایلی نو بیا مرګی چشی دی.
اوسم د شاعر محمد اکبر فیروز شعر.
سر خلاص واخو مگر سر په خلګو مگر زو د شر ځان وساته شر په خلګو مگر زو ملي تجاره مکتب جوړ ک مدرسه جوړ ک وچه ډوډۍ هر مازیګر په خلګو مگر زو.
او د ناتالیا د بی بهر د بلخړی عبدالجبار مظلوم د شعر یو برخه.
چپشی دینه یک دمن سړی څنګه واخلی د پرمختګ پر لور ګامونه سړی څنګه واخلی اشی چې جیب ته د ګټي پیسې نه ورلویږي د درس لپاره کتابونه سړی څنګه واخلی.
د تیرو جمعې پورس د خوص په اسماعیل خیل او مندوزوی ولسوالی کې د تنغر پنځمه کلنۍ مشاعره جوړه شوه. دا مشاعره چې د ځای ځوانانو او فرهنګ پالو په نوښت را بلل شوې وه د خوست سربیر پکې د خیبر پښتونخوا او د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو جنو پیژندل شوی شاعرانو او فرهنګ پالو برخه اخیستی وه. د تنغر مشاعره راپور له سیمې نجیب الله الوخیل راکوي چې راپور د ننګرهار د یو ځوان شاعر جاوید دلدار په ترنم پیلیش.
ملګری می څورک د سمر کې خړلې دي نا ترس انقلاب را نا غمی خړلې دي نا ترس انقلاب را نا غمی خړلې دي
ملګری. دا د ننګرهار د ځوان شاعر جاوید دلدار په کې ترنم دی چې د خوز اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند د ورزې سیمې د تنغر په پنځمه کلنۍ مشاعره کې یو وړاندې کوو.
نادر زین انقلاب را ناغمې خوړلې دي نادر زین انقلاب را ناغمې خوړلې دي.
یاده مشاعره چې د ځای ځوانانو او فرهنګیانو په نوښت د شنو غرونو او غونډیو په لمن کې جوړه شوه د ځای اوسیدونکو سربیره له وزیرستان د افغانستان د ختیځو سیمو کابل پکتیا او یو شمېر نورو ولایتونو هم ګڼ فرهنګیان ورغلي ول. د کابل څخه ورغلی مل مشهر ډاکټر حنیف حیران آزادی رادیو تول پښتانه د ادب مینوال دیودا مینوال والتیا د پښتنو په کلیوالي او اطرافي سیمو کې ډیره زیاته ده.
خوشاله مې چې بدتی یو پرتمین یو ډیر لوی او شاندار مشاعره کې ګډون وکړ او داسې غونډه چې د دومره زیات ولسونو یو ځای کول د راجم کول راټولول دا دی یو ډیر غټ ځواک کار ده. زه باور یم چې په هیڅ صورت په دومره غټ شمیر کې دومره ولس یو مشاعره ته نه راځي. پات شو ادب د دې ولس په خټه کې ادبیات نه غښتي دي څومره چې موږ د کلو خواته ځو څومره چې موږ اطراف ته ځو موږ ګورو چې خلک په ادبیاتو مین دي په کلتور مین دي په فولکلور مین دي هغه په داسې میلو مین دي چې داسې په غریزو لکلي ولغنه لري سیمو کې داسې فرهنګي میلې جوړي مشاعري جوړي د موږ غوندې څوک له کابل ننګرهار او لري ولایتونو څخه خلک ورته راځي. خدای دې وکړي چې خاصا د پښتو ادبیات همداسې نور پسې وغوړيږي نوې لیکوال ورته راشي شاعران ورته راشي کتابونه پکې ولیکي څېړنې پکې وکړي. په تیرو سلو پیړیو کې دومره کار نه ده شوی لکه په دې تیرو شلو کلونو کې چې کار ورته شوی دا ډېر د فخر ویاړ خبره.
تنغر مشاعرې ته د افغانستان له بیلابیلو سیمو ورغلي شاعران او فرهنګ پالو د خوستیو ځوانانو دا ډول لوی برنامې اغیزمنې وبللې او د نورو ولایتونو له فرهنګیانو هم د ورته نوښت غوښتنه وکړه.
طاهر افغان يم د پکتیا ولایت نه. اول خو زه د خوست د خلکو او د ځوانانو نه ځنګړې مننه کوم چې دغه سی یو لوی لوی پروګرامونه جوړوي چې ترڅو د ځوانانو د یووالي او اتفاق لپاره او ځوانانو ته خپل فرهنګ کلتور د شاعرانو او لیکوالانو پښتون کې وخی نو دا ډېر یو خلای کار ده خلای اقدام ده او په نورو ولایتونو باندې هم دا څنګه کوم چې دغه سی غټ غټ پروګرامونه جوړ کی چې ترڅو موږ خپل کلتور خپل ژبه ته ود ورکو د شعر او د ادب لارې.
خوستی شاعر سبیل سعد د تنغر مشاعره ګډونوالو ته په خبرو کې ویل د دې ولایت یو ځانګړنه دا ده چې د کلتوري او ادبي برنامه په تر سره کولو کې د کلیوالي سیمو فرهنګیان ډیر مخکخ دي.
تر ډیره پوری په ودانیزو چارو کې خبره کیږي چې د خوست سیمه او د خوست ودانۍ او دا سیمه چې کومه ده دانو په شخصي ملکیت باندې او تجارت را جوړ کړی دا. خو زه به بیا په فرهنګي برخه کې دا خبره وکوم چې د خوست د فرهنګي برخې بډاینه نو بیا په رښتیا هم په خوست کې د لرو پرتو سیمو فرهنګي ملګرو را بډایا کړي دا. او دا برخه یې ډېره غني ساتلې ده. په خوست کې د شملې ذکر، په خوست کې د امن ذکر، په خوست کې د ټنګر ذکر، دا هغه نمونه دي چې له خوست نه په ډېره یوه لرې پرته، له مرکز نه په ډېره یوه لرې پرته سیمه کې ترسره کیږي. او موږ ته داسې یوې لویې راټولېدنې شاهدان یو. نو ټولو ملګرو ته داد ورکوم چې دغه هڅه پالې په خوست کې ټولو ته زما له طرفه داد دی او ویاړم په داسې یو ځل مکیو باندې.
د ټنګر په پنځمه محالنۍ مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو غزلې، نظمونه او بیتونه وړاندې کړل. د وزیرستان څخه ورغلی شاعر ایاز وزیر لشته حالات خپل تاثر په خپل شعرونو کې داسې بیان کړ.
کابل ته سلامونه او لغمان ته سلامونه، تراب ته میراوړي او کاروان ته سلامونه، ملګرو افغانانو په تش لاس نه یم راغلی، راوړي مې دي ټول افغانستان ته سلامونه. نو شعر ته راځم چې یو څو نیمګړی ارمانونه دي، خوڅه کوي زما واړه واړه سوالونه دي، خوڅه کوي سیند ته دی واچوله موس را باندې ویر هم کوي، جانانه ټول دي تا کارونه دي، خوڅه کوي. زه د جانان په حسن نوره کیسه نه کوم، خو په مخ یې درې رنګه خالونه دي، خوڅه کوي. چې څومره خاندم باور وکه چې داسې نه ده، په زړه مې ښه پریمان غمونه دي، خوڅه کوي. په خاموشۍ کې مې ویرونه پټ دي، نه خایم ډېر مسخ شوي ارزښتونه دي، خوڅه کوي. که لږ راښه شولې بیا مونږ هم بې ننګه نه یو، زمونږ د غرونو غوندې زړونه دي، خوڅه کوي. او ایاز وزیره ته په ټولو کیسو مه غږېږه، له تا د هر سړي رازونه دي، خوڅه کوي. بل شعر ته راځم چې ولس مسکا غواړي، خندا ته بهانې غواړي، ولس مزل سره د ټولې زمانې غواړي. دا د سیندونو ابشارونو ګلدرو وطن دی، دا وطن شوخی 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 ترانې غواړي. او دلته به ډېر خلک غږېږي، غوږ او غوږ شی ورته، واک د کابل د پېښور غوندې سینې غواړي. تاسو چې واورېدې مانې مې د شعر داسې نه وې، نورې هم شته که څوک یې بل رکه مانې غواړي.
زایی شاعر مولادین تسل بیا د ټنګر ښکلا او پرتم تخپل لیکلي بیتونه وړاندې کړل.
غېږه کې د شور ولولې ښکاري ټنګره، نن بیا د لمستې نسترګې سرې ښکاري ټنګره، د خوست سربېره نور شاعران هم دلته راغلي، لمنې د لورایه ته کشنې ښکاري ټنګره. چې تا څکوړي کړي دي که دا د دوی همت دی، ځوانان ټول لکه ورونه د ورځې ښکاري ټنګره. خې یخې اوبه ورکړه او خپل سیوری پرې پرزو کړه، د خوږ جانان په زړه کې افسانې ښکاري ټنګره. چې بیا د مولدین د سل غزل تر کوره وایي، په خوله کې د میانو زمزمې ښکاري ټنګره.
د ټنګر مشاعرې په شعرونو کې د مینې، دوستۍ، وصال، فراق او ښکلاګانو د ستاینې برخه هم په زړه پورې وه. ځوان شاعر پیوان پټان خپل دا بیتونه وړاندې کړل.
کله کله له یو چا سړی خفه شي، ته به وایې له دنیا سړی خفه شي. یاره نن خو مواده د ملاقات وه، یاره لرې که سبا سړی خفه شي. څو نور بیتونه دي چې سړی ورکیږي مزه، خیر دی که کیږي مزه. ګوره ما ګل راوړی دغه وچیږي مزه، که دا وار لاړې ښکلیه کیسه ختمیږي مزه.
د نورو ګڼو ترنم کوونکو له ډلې د پکتیا څخه ورغلی میلمه شاعر سید الله زهین په زړه پورې ترنم وکړ چې د ګډونوالو له تاوده هرکلی سره مخامخ شو.
ملال سترګې سری دی، دنګ
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د خبرونه په ورستیو کې د موخه پونم لنډه کیسه لرو. دا کیسه د شبنم پوپل سیده چې په خپل ځغی آزادی رادیو مجلې ته ثبت کړي را لې شلې. مننه ترې کوم او کیسه سره اورو.
قدمونه یې خودل لب خو سره یې زور پلاستیک ورغړیده د دسروشانو چې به کلورو کله له هدل وړې سوی اوازونه به یو لب سره ګډ شو. عجیب आवाज بدرې جوړ شو. کنا کنا دومره ډیر وا کبا ویل د ټولې دنیا مخلوق دې خار تر ټول سوی چا یو تیل واه چا بل تر څو د تلو لار پیدا کړي. سینې سړیانو به قصدې ځان له خځو سره ولاګاو پنجره یې سر وګرځیده ځان یې ورک کړ. په ذهن کې پښتنې پیدا شوې. څوک یم؟ څه کوم؟ چیرې راغلی یم؟ کوم ځای کې یم؟ سترګې یې پټې کړې. بیرته یې پرانستې. ژوره سا یې واخیسته. بیرته یې ځان ومونده. له ځانه سره یې وویل د کابل د ښار ګڼه ګوڼه دي بیخي لار ورکې کړې. زوړ پلاستیک یې همداسې له پښو سره لکه بد سیوری رغړېده. د ډېرو د تلو خنډ و. څو قدمه وړاندې ولاړه په یوه کراچۍ ښځینه جامې پرتې وې. په بله سینګارتو کې د دواړو کراچیو ترمنځ پښه نیولې سوه. دوی ښځې هم ورته ولاړې وې. کله به یې وه کله بله جوړه جامې راپورته کړې چې دوی به هره جوړه راواخیسته. دوکاندار به یې صفتونه ورته پیل کړه. آخر دواړو یوه یوه جوړه جامې ځانو ته خوښې کړې. دوی به یې پوښتنه یې وکړه. دوکاندار ویل جوړه یو نیم زر افغانۍ. د ښځو او دوکاندار ډېر ځمچڼې روانې وې. دوکاندار ورته شل قسمه کول چې ګټه نه لري. ښځو ورته د بیې د ارزانې دو خبره کوله. اخري جامې جوړه په 200 افغانۍ پر ښځو خرڅې کړې. ښځو ته یې وویل جوړه کې 500 افغانۍ راته وبخښئ. تر دې اضافه ګټه مې له تاسې نه ده اخیستې. ښځې خوشاله روانې شوې. د دوی له تلو سره دوکاندار بل ته وچې شونډې مسکې کړې. ښځې جنجالي وې. سمه ګټه یې رانه کړه. دوه خیرنې ګوتې لومړی پسې یوه ګوته ورته ونیوله چې مطلب به یې څه و. نجلۍ څو جوړې جامې وکتلې خو اخیستو ته یې زړه ښه نه کړ. لکه چې خوښې یې نه شوې که څه کیسه وه. ورو ورو ترې روانه سوه. دوکاندار غږ پسې وکړ راشه دا وګوره نور یې درته ښکاره کړم. اوس مې نوي ډیزاینونه راوړي ډېرې ښکلې جامې دي. نجلۍ چپه خوله روانه سوه. هېڅ ځواب یې ورنه کړ. څو قدمه وړاندې ولاړه پښه نیولې سوه. سړک بل لور ته د تللو اراده یې وکړه خو زړه نازړه ایسېده. خر د سړک بل لور ته په پورې وتو سوه. لومړی لوی موټر راغی. ارنګ یې ورته وکړ. نجلۍ یې یو ګام ټوپ کړ. له بلې خوا بل موټر راغی. نږدې وه چې نجلۍ ووهي. ژر موټر ودرېده. نجلۍ سخته وېرېدلې وه. په پټه خوله روانه سوه. ټول وجود یې لړزېده. څو قدمه وړاندې ولاړه هر څه ګډوډ شوي وو. پخواني دوکانونه وران وو. د ورانو دوکانو په خاورو او لوټو یې پښې ولګېدې. بل قدم یې پورته کړ. له چپلۍ راوتلې ګوتې یې په کلکه ډبره ولګېدې. د درد احساس یې وکړ. نوره هم خپلو قدمو ته دقیقه سوه. ورو ورو یې قدمونه ایښودل. چې لګ وړاندې ولاړه سترګې یې د مینایار مارکیټ په لوحه ولګېدې. خوشحاله سوه، لږې قدمونه ګړندي کړل، مارکیټ ته دننه سوه. پر مخ یو هلک ورغی، څو کتابه یې په لاس کې وو. قدمونه یې اوچته اوچته پورته کول لکه ډېرې مخې او هیلې چې لري. نجلۍ چې د هلک تلو ته وکتل، سترګې یې اوفلنې سوې، سور اسویلی یې وایست. آه زما مخې!
لهم دي کیسې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدی
ازادي.